شکل دا پیغام واړی ورسېږي چې یعنی دا د خپل میو ام شي کوم ځوان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان ځي هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته ده نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي نو دا ټول عوامل دوسته هیواد چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث دې کېږي چې بالاخره ځوانان انتخاب چې اکثر کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونې دي خو بیا چې کله دلته په افغانستان د موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي نو وایي چې له ډېرې سختې مجبورې دي دلاسهدي ته چې په دغه مرګونو لارو سفر ته زړه ښه کړي او بالاخره په همدې امید چې کېدای شي ښه راتلونکي ولري ځي چې متاسفانه واقعیتونه ستینې چې کېدای شي
تاسو یوې موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې چې کوم ځوانان دي هغوی یو داسې تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي خو خپله داسې هم پېښ شوي دي چې مثال ځینې وخت کورنۍ او ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوي چې د پلاني زوی تللی دی او هغه کور ته داسې پیسې رالیږي او ته دلته پروت یې موږ ته هېڅ کار نه کوي که نه یعنی خپله دغه کار هم یوه انګېزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونو ته خکړي د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یوه سیالي شته ده نور خپلوان یې تللي دي نو دی هم وایي زه له هغو څه کم یم خو راځه زه به هم ورشم نو هر څنګه چې وي یوه ورځ خو به ورسېږم
بېخي دقیق ده همدا خبره یعنی دا هم یو دلیل کورنۍ خپله ډېر تاثیر لمونږ ډېر هڅه مو د چې ډیر کار باید کورنۍ سره وشي دغه ذهنیت سازي کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي ممکن که د یو معاشرت په سازمان کې او دغه موضوع بیانوي یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانوي ممکن ډېر وي خو که چېرته مور پلار او د کورنۍ مشران کورنۍ د کینه او په دغه موضوع ذهنیت ورکړي بالاخره د ګوښن لپاره او شرط تاسو په سفر ته ځئ دا واجب لري او هغه چې ورته وویل شي نو په دې شي هغه تاثیرات زیات وي او د سیالي موضوع مو له بالکل دقیق شي متاسفانه دا یو کارتو په فلاني کلی کې دومره کسان لاړل ژوند یې ښه ده ته هم چې څوک چې رسېدلي دي ممکن یو څه پیسې پیدا کړي دلته به یې راولېږي هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږ مو پرې شو پردې صاحب متاسفانه غږ مو پرې کېږي خو خیر مونږ به هڅه وکړو چې وروسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم راسره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسېدلي ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیې هیواد کې دی زیار صاحب له تاسې دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی وو تاسو خو دنده درلوده نو ستاسې غوندې ځوانان چې پوهېږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي
قدرمن هیواد صاحب تا ته د پروګرام ګډونوال او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم هیله ده چې ښه به یاست
وعلیکم السلام
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکوله تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد کورنۍ خپل ملګري او هغه چاپیریال چې ما خپوري کې کړی وی زه ور سره بلد و ما فرهنګ او هغه ارمانونه چالته ما لرل دی غول لپاره می کار کاوه یا ولا می ویل لرل چې هلته کار وکوم او دی خو راتلون کې دی وی چې ټولنی د درلودو امید می درلود. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت وو چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو کومه ورځې ته پاتې شوي وو موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. مګه په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودای لږه مو د جمهوریت دفاع چې موږ لوی ارمان او علماء هم ارمان دي هغه ته کار کوي. د ټولنې د ناوړو فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتی وو ځینې برنامه په کار اچولې وي. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چلین شولو. نو دا چې ماته بل کومه قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او حداقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم. نو له ډیرو هلو ځلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده او قاچاقي لارې داسې وي چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شې نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي او که ته چیرته په قاچاقي لاره باندې ووځې نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو هدف پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ زما مور پلار نو خبر زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار صاحب تاسې وویل چې ستاسې لپاره خطر و خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بښنه کړې له هیچا سره کار نه لري مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر. نو تاسې ته بیا نو څه خطر و؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ. همداسې په پکتیا کې په هماغه ورځو کې چې د راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلانه ووتلې زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم احسان احسان او داسې نور ملګري هغه و اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او که مړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانک زای بل هغه ځوان دی چې د په قاچاقي لار تلله یا اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستانک زای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستانک زای صاحب ته یو لیکوال په توګه که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تېر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر یې اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
خلق خبرې کړې وې چې دا د اروپا لاره ده، اروپا کې د څه خوندونه دي که نه. یعنی دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، یو څوک په دې لاره باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک به له په دې لاره باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا خلر دا او دا دوه نصاب چې که تازه رسوم که نه، اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یا یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې ترخم باندې لاړ شي او ترخم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هیڅوک به ته زړه نه ښه نه کړي چې د اروپا په تکر باندې را ووځي. یعنی د انسانیت لاره نه چې په لاره وتې انسان راشي.
او ستانک زای صاحب، تاسو دا خبره هم کړې وه چې د دې لارې کیسې او خاطرې به لیکئ، نو هغه مهمې خبرې، مهمې کیسې چې فکر کوئ باید وشي او ځوانان ترې خبر شي، هغه څه دي؟
هغه خو داسې یعنی په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل. یعنی په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده، نو په دې لاره باندې څوک راځي هغه به ضرور داسې یو څه ویني، د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنی ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې، نو زما په څنګ کې زما په مخ کې ځوانانو ساری ورکړلې، ژوند له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ پای باندې لیکلي وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
نه هیواد صاحب، د هزارې راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته ښه اوسي. هیواد صاحب، زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړی بیخي راتنګه شو، محدوده شوه، بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه ومه راسره مې یو د بچی خاله و، نو هغه نظامي افسر و، هغه وویل چې نور له وطنه وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو، هیواد صاحب د نیمروز له لارې تلو، قاچاقبرو سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کي دا قاچاقي سفر تا ته داسې کي لکه غوړه مړۍ چې بس خولې ته کوه تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب، قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته ته ودرې چې دا ډېر نږدې دي. خو هغه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و. انسان قاچاقبر چې و دی مونږ سره وعدې کړې وې چې داسې به د سهولتونه به. مونږ چې کله نیمروز روان شو، یو قسم ټویټا ډوله موټرې دي په باړۍ کې کېناستو، د ګاډي شل کسه پنځه ویشت کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو. بیکونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف. دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو کړ، دوړې، ګرمي، د شپې د غلو خطر، دا هر څه. ځان سره مې بیکونه کې بس یو یو کیلو کجوري لکه
په بخښنې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. مونږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته راوګرځو. نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم راسره په خپرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟
تقریباً یو کال کې
کم یو یو کال کې زراور اسلو فرانسې ته او د 2000 او ویلو کال کې زراور ته افغانستان.
کدا کی سارا تو کی چې تخ په لڅ ولیدل یعنی په لاندو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دلار کې مخ کې صافي صاحب یادونه وکړه. البته غوړو صافي صاحب څخه لګ ډیر وره خدا چې غږ مونږ په خډول نه وری د ورسته بل هغه سر واګي کو د هغه خبره دا و چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کی بیخي درته و چې بس شین باغ دی او ته پکې تیرېږي. نو تخ په لاره ته و چې څه کې ساده په دې سفر کې
یو خود قاچاقبرانو خبرې دي او یو خود د سترګو لیدلو حال دی. زه چې کله چې د افغانستان حرکت کوي او د کابل نه راځي او وروسته کله ایران ته داخليږي نو دغه ځینې مشکلات شروع کیږي. تر وروسته تر څو چې دغه حالت تر رسیږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کیږي. هلته مشکلات دي ستونزې دي ولږه ده تنده ده تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو راویان کی قاچاقبران له خو سره راویان کی دا قاچاقبران ته درقم له کوم لري او سل خبرې د ترکیش دا د سې د واغه سې دا تا به موږ ډېر کله را باندې بوجو پلان لار باندې بوجو. اما چې کله ته راسي میدان ته او کله دې پلار باندې برابر کی نو هغه بیا بل ډولي نو پلار کې قلم دي او موبایل نو پیسې د نخلي اخلي نو ګراوان کوي دي مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي. مرګونه لا د کڅوګ دا فکر کوي چې مثلا دا بډې راسانې یا د قاچاقبرانو خبرو ته یې اس دې نه دی ویشي موږ پر دالار لیدلې چې کله ایران تر راغلم چې د ایران خبرې ته کوم چوندا خبره ډېر وګړه چې موږ پلان وکړو دا توګه کومه چې موږ هر هیواد کې ویل بیل بیل خبرې او بیل مشکلات لیدلې دي. نو په ایران کې چې زه وختل مې کله چې زه ترکیه ته واړم د ترکیه او ایران په منځ کې موږ ونه پر افغانانو چې موږ باندې د ایران له خوا پولیسو له خوا موږ باندې فایرونه وشول او خدای موږ بچ کړو تر اوسه چې له په ځانم دا خبره خدای پاک موږ ته نجات راک. نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېرې زیاتې دي نو ولاګه څنګه هر څه پکې شته دي مرګ کې شته دی دغه مشکلات موږ لیدلې دي.
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلي په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاري د دې لامل شوي چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینې معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو د باور ورسره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تیښتې ګرافت ټیټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې. نو که ځوانان مجبور دي چې دغسې په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغو لارو زړه نه ښه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي که د ځوانانو نه په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بې روزګاري ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي دا کار به سم وي. همدا ډول حمیدالله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. همدا ډول شاکر الله سایل لیکلي زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي زه خپله یو وخت تللی وم ډېرې اوږدې کیسې دي دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلي که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتوم. نو البته په دې اړه نظرونه بیخي ډیر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډیر تمرکز په همدې دی چې ډیر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي، نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بیرته راګرځو. زیار صاحب، تاسو مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسو لپاره کومې ستونزې داسې وې چې تاسو تصور نه وکړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د مال تصور نه نهایت ډېر سخت و، او تر ټولو سختي دا وه چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هېواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې، ستا ټول کرکټر هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 ایله 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږه پیاده روي 11 وه. په دې 11 کې نه له موږ سره عمره خوراک وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کینوي. په ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تا ته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسېږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. نو په همغه حالت کې ما ته دا فکر راوغورځېد چې انسان رښتیا هم ډېر زغمونکی دی او ډېرې سختۍ هم زغملی شي. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 متره ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو، له موږ چې یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو، دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم، خو نتوانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا همدې عسکر له ما پسې خپله ډزونه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. بیا له هغې حالت نه چې ووتلو، دا کیسه خو نهایت ډېره اوږده ده، او زه غواړم چې دغه کیسې د خپل فیسبوک ادرس له لارې شریکې کړمه. اوس یې په لنډو کې درته وایم. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او حتی له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا هېواد صاحب، ستاسو اجازه وي، زه غواړم دلته په ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکوم که وخت وي. یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته راوګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تاسو هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګری چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي په هغه اتاق کې تر شلو پنځلسو حتی پنځه ویشتو نفرو پورې ګزاره کوي. ته که چېرته مریض شي ته نشي کولی حتی ډاکټر ته لاړ شي. فردي ازادي خو هیڅ نه لري، یعنی ته نشي کولی آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفېږي، د ترکیه هیواد د شګنی شرعیت پر حساب باندې دی باید 4250 ریلی واخلي، اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کیږي دوی ته یوازې 2100 ریلی ورکوي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کیږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډېر د اندېښنې وړ دي. ما خپله څو ځلې کوشش وکړه چې له یونیسف په اړیکه ونیسم او د خپلو ستونزو په اړه موضوع ورسره شریکه کړم، خو له بار بار ایمیل کول او ټلیفون کول په دې ونه توانېدلم. یو زموږ د دوستانو له جملې
مننه. بیرته راګرځو زیار صاحب، تاسو ته دغه مسله چې تاسو یاده کړه، البته د راحید الله په نوم زموږ یو اوریدونکي د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خو لیکلي چې 80% مرګ پکې شته دی. د ایران د مشکل غره یادونه کړې ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه. د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېرې ډېرې واورې پرتې دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر یې کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي وو، همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستي دي، کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسو افغانستان ته، جسد یې یوسو. نو دا واقعیا هم سخته ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صفای صاحب تاسو خپل خبرې پوره کړئ، څه پاتې دي مهرباني وسه راته وایئ چې یو څه خبرې شوې وي د سفر د تاک په اړه مو. نو نور بل تاسو ورو چې بیا بیرته څنګه راغلی مهرباني.
ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو، بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو، موږ تقریبا اګست میاشت کې وو. اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتونو. زه زما درې څلور ملګري نورو ډېره ډله وه مونږ سره، خو دغه درې څلور نږدې ملګري وو. مونږ د تندې سره مخ شو، تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غر. دغه غر کې مونږ ګرځېدو، اوبو پسې نه شاړې دي، شاړې ځمکې دي، آبادي خو نشته. نو اوبو پسې ګرځېدو مونږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو، څه زوب شو، مونږ بیا یو جګ غر وغه ته وختو. هغه ځای رفتام وکړه لاندې، یو ځای کې اوبه په نظر راغلې. هغه هم دا د بارانه اوبه وي، مونږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبم پیدا کړې چې ور لغم چې وکته اوبه ډېرې ناولې مردارې بوی کو، خو مونږ مجبور وو تندې راخیستي وو. هغه اوبه مونږ وڅښلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا 8 ساعته مونږ په خپلو پښو مزل وکړو. غر کې کښته پورته شه، انساني کوپړۍ اړوکي دا په دغه لارې پراته وو. یا مړه شوي وو یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي وو، ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي، اړوکي پاتې وو. دا په دغه لارې وو مشکل غر باندې ایران ته چې کله ورسېدو هغه اړه واوښتو. هلته بیا به بس یرغمل به تر څو پیسې در نه غواړي. هغه به تحویله یو اندازه د ګاډي کرایې په نوم یا په بل نوم. هغه چې دی یو قسم کرولې موټرې وې، هغې کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کسه شاته کښېنئ، دوه یو کس مخکې سیټ کې. شاته په ډاله کې دغه کرولا ډوله موټر ډاله کې دوه کس هلته اچوي یا درې شي چار څومره شي. له هغې وروسته روانېږي. نو غیر قانوني او قاچاقي دې وړي. ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېری ولکه څنګه. دا خو پکې ډوډۍ خو پکې بېخي نشته، کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کیږي. د یو حیوان ارزښت د انسان نه پر غلار باندې ځکه قاچاقبر تر څومره چغې وکړي چغې ووهي چې داسې دی خو د هغې بیا هغه وس نه رسېږي رابلدان څوک چې هغه چې د هغه څنګه خوښه هغه سې درسره کوي. نو موږ چې تر څو د ایران بارډر نه ترکیه بارډر ته ورسېدو ایران او ترکیه سهار 3 بجې موږ روان کړو وایي چې ورځو لاړو هلته د مخکې نه موږ ته د ترکیه پولیسو نایتروجن ډوله دوربینونو په هغه کې موږ لیدلو موږ ورته کار کړو تقریبا 300 کسان به 200 به رابلدان سره وو داسې شروع کړي داسې شروع کړي تا خواسته دی همانه خپله د یو پښې بوټ وته غني وي ازغي وو د ګټې وي زما پښې وهلې هغه نه بیا ما یو پتون چاپېر کړ د هغه دوهم ګیمې راکړه درېم څلورم ځل کې موږ سیمې خارده ورسېږي دغه ازغن تار دغه د پاسه واوښتو یو کانال او کانال ته وښکته شو منډې شاته مشاته را سي پولیس منډې وهلې مو مخ کې څلور پنځه کسه موږ لا وښتو نور واپس شو چې واوښت هغه پولیس بیرته راوګرځېدل موږ کته یو مخکته ځو هغه باندې ښه وګرځېدو ملاقونه مو وهل. نو بیا چې ورسېدل ته کسان درته ولاړي بیا پیدروي تقریبا یو سات دوه ساعته پیدروي ترکیه ته ورسېدو د وان د خفګاګانې ورته وایي د وان کار هلته وو هېواد سر. نو دلته یو موټر ډوله درپسې راولي دوه شپه خورم هلته کوي تبیلو کې یا داسې ځایونه چې هغه ویجاړ شوي ځایونه کنډري چې څوک شک ونهږي لا هغې وروسته یو قسم ګاډي راوسته شپېته کسه مونږ په هغه د امبولانس ډوله موټرې هغې کې کېنولو وی وړو وان خار ته وان خار کې هلته یو هوټل وو شپه دوه مالته وکړو هغه هم بس څه وایي ازادي چې چېرته نه خو هلته هېڅ هم نه په قاچاقي ډول لاړو بیا د وان نه تاتوان ته روان شو په دغه لاره بیا نو پولیسو ونیولو هغوی بېرته راوستو هېواد سر د ایران او ترکیه مرز ته دېخ راوړولو سرحد نه ایران ته چې راغلو بیا زمونږ خپله خوښه وه ملګري وو هلته هغې دوستانو سره پاتې شو میاشت هم تېرې کړې خو دغه لارې او دغه ستونزې چې موږ وکتلې زمونږ هلته ملګري وو د بارډر کې د پولیس په لاس ته ورغلي وو دغه کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دي هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو چا پښه ماته وه دوی د چې کار ورسره کوي چې د شپې 2:00 بجې هلته ډېر سخت یخني دا پتلون کې باسي کمیس دا شرټ ته باسي یوازې نیکر کې کینوي او د شپې به یخې اوبه اړي هغه نه بعد د یخې اوبه چاړي وهي د دې وهي چې دغه د پوستکي لاندې وینه راوخوت کیږي سر په ماته
خپل صاحب یو خبره کته سره ته وکي یو خبره کته سره ته وکي چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلې او دغه ستونزې مو هم ولیدې دغه لار مو هم ولیدې خوشاله یې چې بیرته راغلی
ډېر زیات ډېر زیات هیواد ته چې څو ګورم په کوم شناخته خلک کله وایي مانه پښتنه وکي ځکه موږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوو چې دا څنګه چلې احوال اخلو لارې باره کې عموما باید داسې معلومات وشي ما ته څوک زنګ وهي زه ورته یم وروره که په ژوند تنګ شوې په دغه لارو لاړ شه زه پې تللی یم زه یو ځل تللی یم زما یې زړه راتور کړی دی د زندګۍ نه مې زړه تور شوی او زه داسې شوی وم چې بیخي زما د مړي فرق نه کېده دا جسم نه داسې جوړ شو زه بیرته خپله خوښه دوه درې میاشتې ایران کې تېرې کړې سر چکرې مکرم ووهلې بیرته خپله لاړو او مغه ځینې قانوني ځان را ریپورټ کړ افغانستان ته چې رالو خپل هېواد خپله خاوره که دلته هېواد ته چړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو ته ګیسته
مننه خوشاله اوسئ ستانګزای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو که تاسې دا راته ووایئ چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې حتی ډزې کوي تاسې که راته ووایئ چې تاسې چې راغلئ تر فرانسې راورسېدلئ په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی
هیواد صاحب د هر هیواد په پوله باندې ورواوړي هغه طبعا سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ورواوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلند باندې وغږېدل. زه به د یونان او د سربیا او د بلغاریا په دې پولیسو په چلند باندې وغږېږم. کله چې موږ ترکیې نه حرکت وکړو د یونان په ګیم باندې تلو هلته یوه وړه جزیره ده تقریبا داسې د دیر شو یا د څلوېښت مترو په بهره باندې اوبه بعض ځای کې ډېرې ژورې دي حتی چې لس متره او پنځه متره دونه دي بعض ځای کې بیا لږ دي. نو په دې ورځ باندې له موږ څخه کښتۍ یاده وتلې وه چې وړې مو وایي هغه رابرد نه وراوړې. نو موږ یوویشت نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته هلته مونږ دا د ترکیه پولیس کډین نیولای وو مونږه پولیس ونی ولو مونږ ته ویل تاسو ضرور راوړی بیرته د ایران خاورې ته باوړی یعنی زمونږ خاورې ته بیرته نه راځي نو مونږ ورته ویل صحیح ده مونږ ورته ویل چې مونږ ته یو کښتۍ راکړي چې مونږ واړو د ایران خاورې ته بیرته نه راځو ویل مونږ صرف کښتۍ نه سمه چې واړی مونږ مجبور شو په دغو نه اوبو کښې مونږ بایک سره چې تقریبا دوه منه د افغانستان پنځلس کیلو څوارلس کیلو بایک سره چې هغه کښې د لس ورځو د اته ورځو خواړه هم پراته وي په اوبو باندې په دې جزیره باندې غوښتل پورې وځو خو دلته اوبه بعض ځای کښې لږ وي بعض ځای کښې ډېر وي نو هغه چا سې لامبو یا بالیز ده وي په دې لارو باندې پورې وتلی شو نو زما اوبازیز ده نه وه هېواد صاحب کله چې زه حرکت مې وکړ تقریبا لسم کاتم نفر وم نو زما بایک دروند هم وو نو لاندې ریګ وو نو د پښه مې داسې ځای ته ور برابره شوه چې هغه ډېر ژور ځای وو زه ډوب شوم په اوبو کښې چې پښه مې کته نه لګېدله نو بېرته مې ځان وویست نو بایک مې په غاړه کښې وو بایک هم ډېر دروند وو او ښه مې کله کړی مو ځینې وخت څوک نه پوهېږي چې دلته ما سره به څه پېښېږي که نه نو دلته زما
ستانکزی صاحب که مشخص په همدې اړه را ته وغږېږئ ځکه قاچاقبران وایي ځوانانو ته وایي چې پولیس له تاسو سره کار نه لري تاسو ته څه نه وایي وهي مو نه خصوصاً کله چې له ترکیې را واوړئ دې خواته بلغاریا یونان دغسې سربیا ورپسې کروشیا یا هنګري بوسنیا په دغو لارو چې دوی تېرېږي وایي پولیس چا ته غږ نه کوي رښتیا همدا خبره ده
نه نه هېواد صاحب داسې نه ده په بلغاریا کښې مونږ پولیس ونیولو په سپیانو باندې هم وخوړلو زما په بدن کښې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلي دي نو اوس هم چاپونه شته دي زما د را تګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي پولیسو وروسته له سپیان نه خوړلو ووهلو مونږ سر مې را باندې مات کړه دوه ځایه نو ډېره وینه یې ماته ضایع کړله نو بېرته بلغاری نه بېرته یونان ته واړولو هلته دا د یونان پولیسو ونیولو هغوی هم ووهلو هېواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دونه وکړه د انسان هغه حیثیت ابرو په نورو هېوادونو کښې بالکل له منځه ځي هغه غرور له منځه ځي مونږ یې واخېستلو په کان کښې لوس کړو یو نیکر یې مونږ سره پرېښوده نو یو نیکر را پرېښود نور هر څه له مونږ نه واخېسته بیا په د کمپ یو خونه کښې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو بعد هغه یې په یو موټر کښې واچولو او بیا د جزیرې نه د یونان د یونان له جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو یعنې په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعاً داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې داسې یو چلند کوي چې هغوی ته دغه خپل سپای ویله تشبیه ده انسان نه ډېر ورته ښه ده نو د پولیسانو چلند قطع انسانانو سره دلته بېخي
مننه ستانکزی صاحب یوه لنډه پوښتنه که ځواب کوي هغه ده چې تاسې یوه میاشت وشوه چې رسېدلی یاست فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسې وو هغه درنه لرې شوی له ذهنه مو لرې شوی که نه اوس مو هم هغه پېښې هغه صحنې چې تر سترګو شوې چې خپله مو لیدلې دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحته نه یاست
بلکل هېواد صاحب تاسو زما د خبرې د اوس هم تاسو وګورئ که نه زه زما د خبرې د اوس هم ګډې وډې دي کله کله د ملګرو څه خبرې کومه زما اوس هم د ذهنن جوړ نه یم پخوا زه داسې نه وم بېګا ولیدي صاحب سره په اړیکه کښې وم په دې په اړه باندې مونږ ډېر بحث سره وکړه چې مونږ سره ډېر څه وو مونږ د روحي له لحاظه مونږ د مونږ سره ډېر څه وو لکه جوهر هم درلود یو څه خبرې هم کولی شې په یو مجلس کښې یو چا سره بې خبرې کولی شې خو هغه تاثیرات چې په دې لارو باندې مونږ ولیدل د ملګرو مرګونه هم ولیدل مرګونې لارې هم ولیدلې مونږ یو ډول اوس هم داسې روحي فشار لاندې وو چې هغه پېښې اوس زمونږ په ذهن کښې اوس هم شته دي اوس مونږ په یو حساب باندې بېخي ګډ وډې وو چې څه ووایو څه وکړو او څه ونه کړو
ډېره مننه زموږ یو اورېدونکي عباسین کلیوال را ته لیکلي وو چې دی اوس په ترکیه کښې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوې چې ډوډۍ نه ده خوړلې مرګ مې وایي شل ځایه په خپلو سترګو ولید سباون ملکزی له ترکیې څخه را سره دی په خپرونه کښې ملکزی صاحب رښتیا هم دغسې کیسې شته دي
بالکل هېواد صاحب
مخکې یادونه وشوه چې په ډیرو مواردو کې تندې لوږې په دې سفرونو کې شته، نو تاسې هم خپله مخ شوي یاست ورسره یا ملګري مو، بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي. رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې، سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي، دومره په موږ نه دي تیر شوي دي. زه خپله ایران پورې هوایي راغلم، خو کله د ایران نه چې زه ترکیې ته راتللم، یعنی د مسجد کې مې چې څه یاد کړي ول، هغه ټولې دعاګانې، ټول هغه څه چې مثلا زمونږ یاد ول، دا مو ویلې وروره تر ترکیې ته چې راغلو. مخکې ملګرو یاده وکړله، رښتیا هم د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کېږي. زه خپله که ما نه څوک پوښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو، نو زه به ورته همدا یم چې زه اوس په ترکیه کې یم، دا زما د ژوند سخت حالات دی. سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم، یو ښه سیستم لرم، خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده، هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده. یعنی دوه ورځو بعد، درې ورځو بعد موږ المر نه ګورو، په داسې یو ځای کې یم. کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوي وه، او یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوه، او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلي، ډاکټر ته تللی نه شي، په ژبه نه پوهېږي. دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس وګریوان دي. که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک لږ
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده، ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی، او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو. که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې ستاسو دي.
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې سو بې پلار او بې موره را جوړ شي، هغې نه یو قاچاقبر جوړېږي. هېڅکله هم دوی دي په خپلو خبرو باندې صادق نه دي. لام چې اوس ماته ملګری د هیواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو، زور ته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو مرزه یې نه که زمونږ په دې ښه عکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کړو په دمه غولېږئ. زه په دې اعتراف کوم، سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي. زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هیواد کې لرئ دا خو که چیرې ټولو ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه دغه نورو هیوادونو هغه صحیح انځورګري کړی وای، نن به دغه حجوم چې اوس را روان دی اروپا ته دا به نه راتلو. که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای، هېڅکله به ما دا خوښه نه وکړه چې زه باید ترکیې ته غیر قانوني راشم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم. د ولږې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو، بس یو به سهار ډوډۍ راوړله، یو به ماښام ډوډۍ راوړله. نو هغه تر 12 بجې به داسې برابرولو چې وږي نه شو د شپې لپاره. نو دا متفاوت دي، خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسېږي، او قوم رسېږي. لکه مخکې چې ملګرو ویلي، په ایران کې خو خصوصا په هغه خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ وه چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبوره نه وي هغه ډوډۍ خوري نه. نو یعنی که هره ستونزه ووایي، افغان مهاجرین ورسره لاس او ګریوان وي، ولږه خو به ډېره عادي وي، ولې دلته نور داسې هغه لومړني ضرورتونه چې د یو انسان لپاره لازم دي هغه مورته نه رسېږي.
مننه. د خپرونې په وروستۍ برخه کې به همدا پوښتنه ځواب کړو، نو د حل لاره څه ده؟ که قاچاقي سفر د حل لاره نه وي، نو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پوښتنه زیار صاحب له تاسو څخه کوو که په لنډو کې ځواب کوي، یعنی بیخي کم وخت دی چې ټول میلمانه په دې اړه خپل نظر ووایي. مهرباني زیار صاحب.
د حل لارې هیواد صاحب محترم، لومړی حل لاره د حاکمې ډلې لوري د بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپلې کړې وعدې باندې وفا وکړي، او دغه حالت چې له تېر 30 کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کېږم، پرون دی مهاجرو، ابل ورځ بل مهاجرو، له دغو حالات نه د راوتلو یوازینۍ لاره افغان ولس ته ځاډمنی فضا مساعده ول، او دوی ته په خپل هیواد کې د بشر حقوقو رعایت کول د ترڅنګ دوی ته هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویم مسله حلاره هغه افغان سوداګر چې دی هغه باید خپل هیواد کې پنګونه وکړي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي اړخورې خاصه اقتصادي حالت هم دی چې ډیر افغانان قاچاقي لار انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید نور هیوادونو کې سرمایه گذاري ونه کړي، خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي ترڅو افغانانو ته په خپل هیواد کې د کار زمینه مساعده شي او دوی د قاچاقي لارو ته مجبور نشي.
مننه ستانک صاحب، کتا سره ته وای پلنډو کې آیا تاسو په ځوانانو ته مشوره ورکړئ چې وي قاچاقي سفر وکړي کنه هڅه دی وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړي؟
هیڅ کله نه هیواد صاحب، ما سره اوس هم ډېری ملګري په اړیکه کې دي. وای چې سالا موږ درځو، ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي اول خو راځئ ما هیواد کې لمدا وچ ډوډۍ پیدا کړي وی خوري همه هیواد ښه دی، هیواد نه مینه ښه ده، خپل هیواد کې چې تاسو ورځو هغه ښه ده. نو بل دا چې همالته پات شي، هیڅ کله زه اجازه نه ورکوم ملګرو ته چې دوی په پلي لارو باندې راشي.
ولیزای صاحب، ستاسو خبره افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکل یې کړی یا یې نیت دی چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پښو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسېدلی یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ مهرباني.
هیواد صاحب، څنګه چې خبره وکوله زما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله دمرای لار نه انتخابوي او دا هڅه دې نه کوي چې دوی دې هېواد پرېږدي او راده شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي نو دوی کوم تعلیمونه چې دي موږ خپله تعلیم کړی دی، سړي دې خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ځوان له صفر نه شروع کېږي، ځوان به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسوي. په دې کې به 5 کاله 8 کاله 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه که دا چې د خپل وطن کې توځې ولاګوې او هلته وخت تېر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې، نو ته کولی شې هلته په ډېر لږ غږ باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړې. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې که موږ چېرته اروپا ته ځو نو دلته به اوتومات خپل زموږ ژوند به را جوړېږي، یوازې پیسې به یو دا به یو هغوی سل فکرونه او هغه خیالات فکر کی، اما دا شی نشته دی. دلته چې ته کله راځې دلته به ته زبا ټول نه زبا زده کوې، دلته زبا ټول ماجر لپاره یو لوی چیلنج دی. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په عناناتو به ځان پوه کوي چې ته یو ځای ته ورسېږي. نو دا ډېره سخته ده موږ لپاره، ماجر لپاره ټول همدا یو چیلنج دی چې زه خپل هم دلته ورسره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی دی، زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی، کوم پوهنتون ما خلاص کړی دی، ته هیڅ کوم ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا 10 کاله خواري 14 کاله خواري په افغانستان کې دا په سیم باندې لاغو شو، هیڅ ګټه یې ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم، بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ټول ورځ ما ژوند جوړ شي. زما ضرورت زه د خپل هېوادوالو ته، هغه ځوانان چې په سرلي کې دوی ما لګي نیولې ده چې په سرلي کې راشي او ګرم شي. دا ټولې خبرې د دوستانو دی واورېدلې چې سختي او سختي ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېرې زیاتې دي، واړه ټکول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی دا لاره نه انتخابوي چې خپل ځوان سره او خپل هغه سره دوی لوګ وکړي. زما دا غوښتنه ورته ده چې کوشش وکړي پاتې شي، او حاکم ډلې نه مې غوښتنه دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، دوی ته د فعالیت او زده کړې زمینه مساعده کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي. نو دا دې نه کوي چې مثلا ټول قاریان او ملایان راولي د حکومت کې ځای ځای کې چې دا حالات رواني، نو خلک مجبور دي چې خلک وطن نه ووځي. نو هیله مې دا ده چې دا حالات
مننه کور ودان مننه ښاغلی ملک صاحب، یوه خبره چې دغه افغان ځوانان چې اوس د قاچاقي سفرونو نیت یې کړی یا مخکې له دې چې سفر وکړي، دوی د هغو ځوانانو په خبرو ډېر باور نه کوي چې د دغو سفرونو په اړه معلومات ورکوي. وایي که مثال دا سفر دومره سخت دی، ولې تاسې بېرته نه راګرځئ؟ یا مثال تاسې ورسېدلی یا پیرزومه په بل ځوان نه ده چې هغه هم لاړ شي اروپا ته. نو رښتیا همدغسې ده، یعنی تاسې دوی ته څه ډول قناعت ورکولی شئ چې په وطن کې پات شي، کار وکړي، تعلیم وکړي، یا داسې معلومات چې دوی بل اخر یو سمه پریکړه د غو پرانا کې وکړي.
ډیره مننه. رښتیا هم زه د دې پښتون سره مخ شوم، نو ما ورته ویل چې ګوري موږ اشتباه وکړل، موږ راغلو داسې ملګری مول چې برحاله په ننګرهار کې په بانکونو کې په نورو برخو کې ډېری وظیفې لري، والله د خدای مې ورته ویل چې ورور مه راځه، یعنی دلته په 2 ساعته کار باندې ته 14,000 افغانۍ برابرولی شي چې هم د ملانه ټول هغه انساني حقوق د خپل لاندې دي. که په خپل هیواد کې زه په دې مطمئنه ما په خپل هیواد کې 15,000 افغانۍ ښه ښایسته پیدا کولی شوې، ولې متاسفانه همدغه خوی خیال همدغه فکر باندې موږ مو چې زه اروپا کې به ژوند جوړ شو دا داس دی ولې متاسفانه زه اوس پیډیر پښیمانه یم. خو په ټولنه کې ځینې دغه بد دودونه او فرهنګونه دا دي چې که زه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دا و چې سبون ملک زی ونه شو کولای چالته مزدوری وکي، دا وګوره دا داسې یو لړ ځوان دی، دا په داسې یو دورایي کې یو چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدلی نو شو، هغه په نسبي ډول سرمایه چې په دغه لاره کې مصرفېږي بیا چالته ځي، نو دی بیا یو ستونمن حالات دی. بل دویمه خبره دا د افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصیلي بحث وکړو چې حاکم ډله باید د دوی حقوقو ته قایل شي. خو تر ټولو خپل همدغه ځوان دی که ما به په هغه ویلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته همدا قناعت ورکوو چې ګورئ که نن فساد کې ستا تره بی، که ستا ورور بی، که ستا د کورنۍ غړی بی، په دې هیواد کې دا څوک چې حاکم دی دا په شکل د اشکالو زمونږ د کورنیو د غړو سره یو ارتباط لري، راځئ مول د ځانه شروع کوي. نو زه وایم کله چې دغه اختراعات رامنځته کېږي هلته ضرورتونه وي، موږ د ده په ځای چې دغه مشکل حل لاره وګورو نو مشکل نه تښتو. لاره نه ده، دا ژوند دی، که هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته دی. زه وایم چې د همغه ځای نه مبارزه وشي. مطمئنه یم چې د ځوانانو دغه بېساری کوم حجم چې اوس اروپا خواته را روان دی دا په خپل ځای ودرېږي، په لږو د قناعت وکړي، خپل ځانونه خوشحاله جوړ کړي.
ډېره مننه. نو پیغام به مو همدا وي چې ځوانان دې دغه سختې لارې نه کچ کوي، یعنی یا دې خواته نه راځي. زه البته همدا خبره به کوي، خو یوه خبره نه پوهېږم د کوم یوه لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړه کړي خو افغانانو نه ورسره منله، او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپا نه مني. نو ډېره زیاته مننه د خپرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي حدیث پردیس، خیال ستانکزي، افضل زیار، جواد صافي، بشیر ولیزي او سباون ملکزي څخه ډېره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نچوړ همدا و چې په دې لاره تک ډېر سخت دی، له قاچاقبر رانیولې تر پولیسا تر غلو، له هر هغه کس سره چې مخ کېږي هغوی یو ډول ستاسې مخه نیسي، حتی ډزې کوي، وژنی مو، اختطاف کوي مو، او هر څوک دې ته تږی ناسته چې څه ډول له دغه کس څخه یو څه وش کوي. موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي، هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم دي، په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي، نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی. نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري. ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي. موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي، دا تصمیم خپله باید ځوانان ونیسي. خو د دغو ځوانانو چې په خبرونه کې را سره میلمانه وو، د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کیږي نو په دې لار سفر مه کوئ. درنو اورېدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.